استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشین. صالح صاحب بفرمایید، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تا سیستر مسجد آزادی رادیو ټوله اوریدونکو ته از مال خواه سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو یو مسؤل ویلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله خانزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسېږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10:30 د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي. ګراهام لیکلي چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ور بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبري حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو زلو چې نږدې 100 ورځې راسم په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له 100 ورځو راسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سوي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې یې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمې کلیزې په مناسبت به د دوشنبې په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل شوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګوربز او شاپور زدران دي. او په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت وچاودې چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستاني طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبر د بشری حقونو د څارنې د سازمان یوې څیړونکې تارا سپهروی فر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشي سوي دي. په امریکا کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشي کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړ سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی و. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤل کسان به یې ځواب ورکوي. نن یکشنبه د زمري اسد او وشتمه د اگست میاشتې 13مه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تازه کړي. د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندي په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په نګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په هلمند کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ښځو د لاسي صنعت نندارتون جوړ شوی.
دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لرو چې د هغوی ظرفیتونه ولر شوي دي، هغوی داسې لاسي صنایع لري.
په بهرنی موضوعاتو کې راځي چې د سودان پاوز او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یو جماعت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپل ملا هیبت الله په جماعت کې حاضر نه وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوی یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو د سی آی ای له مشر جینا هسپل د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د 30 کلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربي رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسېد، خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسله والو طالبانو ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغېزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ور بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مکړه با حکومت افغانستان بخشی از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیه چې افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنی نه دی چې موږ په خوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناتو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا دی چې د ژمنو تازه کول دي،
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا ان نوې ژمنه پدیم مفهوم نشي. دا افغان حکومت د امریکا او د نړیوال ټولنې هغه مرسته چې دوی په ملکی ساحه کې کوي او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې دغه مرسته زباور لرم چې زیاتېدل شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکی ساحه کې کوي فکر کوم دا به راشي.
تیر اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د ښار واټونه په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي دي. صادق رښتنی له کندهار په دې اړه راپور برابر کړی.
شهیدانو چوک د کندهار ښار په منځ کې یو تاریخي ګمبته د انګریزانو د لومړۍ جګړې پر مهال د یو څلوېښ وژل شوو ځوانانو په یاد د جوړې سوي دغه ګمبتې شاوخوا د میوند په جګړه کې د انګریزانو څخه نیول سوي توپونه هم دربل سوي. دغه چوک او د ښار نورې برخې دا مهال د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي. د کندهار اوسیدونکي د خپلواکۍ ورځ د افغانستان په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې د لمانځنې لپاره به په جوړېدونکو مراسمو کې برخه اخلي.
ځوانان لګیا دي په مختلفو برخو کې د ازادۍ د منځلو په خاطر باندې نوښتونه کوي او نسبت نور کلونو ته دغه د ازادۍ ورځ د سلم کلیز سره برابر ده. د ازادۍ سلم کلیز ده د ځوانانو لخوا سره خورا په جم و جوش سره لمانځل کېږي. ځوانان ډېر تدابیر نیولې دي
لکه څنګه چې تاسو کوئ د سلم کلیز په مناسبت سره په ښار کې او په سیمو کې بیرغونه په دندارنګه په موټرونو په موټر سایکلانو حتی داسې مې لیدلي چې ځوانانو کالي هم درې رنګه د افغانستان په دا درې رنګه بیرغ باندې کړی دی. نو ډېر خوشحاله چې داسې یو کلیز لمانځو چې هغه موږ تاسې خپلواک شوي یو آزاد شوي یو یعنې د بل غلامۍ څخه مو ځان خلاص کړی.
بلخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي د خپلواکۍ د سلم کلیز په مناسبت به افغان ملي امنیتي ځواکونه خاص پوځي مراسم ترسره کړي او تر څنګ به د ولایتي ادارې لخوا د ځینو میلمنو او د کندهار د اوسیدونکو په ملتیا د ولایت مقام په ودانۍ کې جوړ شوی ستر بیرغ هم پورته سي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د دې مراسمو سره په خوا کې به د ملي ترانو او سندرغاړو ګروپونه او ممثلین بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي. دی وایي د دغې ورځې المانځنی لپاره په شار او ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای سوي او شار ته داخليدونکو لارې څاري.
په نظامی برخه کې هم د رسمي گذشت خاص مراسم نیول سوي دي ترتیب سوي دي چې هغه به هم شاریان ګډون پکې وکړي. همدارنګ د ټنګ ټکور پروګرامونه د شاه غازی امان الله خان د ژوند په اړه باندې تمثيلي پارچې همدارنګ د دغه ورځې په مناسبت باندې ملي ترانې د ټول په دغه پروګرامونو کې شامل دي او تر ټولو مهم ولسی اترنونه چې د شار په بیلابیل واټونو کې به په لار باندې واچول سي دا زموږ د پروګرامونو یو برخه ده.
له انګریزي ښکلا ګورو څخه د امیر امان الله خان د خوا د خپلواکۍ اخیستل تاریخ پوهان د افغانستان د تاریخ مهمه پیښه بولي او د هیواد د بقا لپاره د شاه امان الله خان د ارمانونو د پوره کولو سپارښتنه کوي. دا صدات وشتمه چې د راتلونکي دوشنبه ورځ کیږي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د لمنځلو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی دی چې له اونیو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوجاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلي خوجاڼي موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسون د دارالانشا د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلې چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیت ځابیر لرو. لوران دي د لوی اختر او هغه پلان جوړ شوی و د سل ورځو هم د سل ورځو ته امنیتي ځابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمي کلیزه
خوګیانی صاحب درته وایي چې پر روانو څو ورځو کې په ځانګړي توګه د نونسم تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه دي؟
ننګرهار کې مخکې ما یادونه وکړه لسل لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي وو چې ډېری تطبیق شوي دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتړونه ورلوبی لرو صدا شبه هم گئی و پراخه کچه باندې د ولایت په کچه پاس ورلو دول لرو چې هغه د ماهر کسان لرو تر سره کیږي او ګور نن درچان په پښتو ګل په غالي کراټو چې ورته بل ورځ موږ چې په وشتم د اسد دی په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماښام دي خاص پروګرامونه پلان کړی دي چې بیلابیل قشرونه به په بیلابیل رنګونو خپلې ننداري وړاندې کړي. دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوږیانی و چې ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې عملي سوي او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم د نړۍ په ځینو موثبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل تازه غنی کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلان لیکنه خبره کړې چې په امریکا کې باسونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولر کړي او ممکن شغل ټرمپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسی کې د شغل ټرمپ د ګولف په کلب کې راټول سوي و څو هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندې صلاح سوي ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 3 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامېږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي په واشنگټن کې بحثونه پارولي چې آیا د ځواکونو ایستل به بې وخته شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگټن اگزامینر اونیز خبرونی هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر وروستي بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخېده لیکنه خبره کړې چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگټن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال او رسپانې لیکنې ته اشاره سوي چې پکې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینه دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له 8 پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پوځ او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزیسون ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوځي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغه هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوځ او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د دیموکراسي پر لور یو مهم پرمختګ بلل کېږي. په سودان کې لاسلیک شوې موافقه به د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ملکي ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پوځ د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرله پسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکي حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسي اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او 15 جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ یو صدر اعظم چې د ملکي خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د شوزو د لاسي توکو لپاره نندرتون جوړ شوی دی. د شوزو د لاسي صنایعو لپاره دغه نندرتون د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی وو. الیاس دای دغه نندرتون ته ورغلی.
د شوزو لپاره په جوړ شوی ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو په لاس جوړ شوی اکثره توکي د غوستلو او شایسته لپاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي. د هلمند د شوزو چارو رئیس وجه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نورې نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان شوی دی چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي.
کلونه کېږي چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دینن درتون دی وی هټی مسؤل او د هلمند د شوزو چارو ریاست کارکونکو شریفه وای غواړي غتو کینن داري ته وړاندې کړی چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر. شریفه زده لري ټول اکثر خلک فکر کوي چې شوزي واز د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دینن درتون د لارې غواړي نارینه وو په وی چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم استه.
نن تر ترونه ګټه دغه چې دغه چې موږ خوندې ذکر دي غوي مواد شي چې دی غیر ازي خلګي ویني د موږ خلګو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړي دي که څوک خبر نشي چې څوک سرزه او تقاضا نوي نو دغه شند د پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شند چې موږ وړل ته چې دوی ویني خلګو ویني اته د رسنوي د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلګو ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لري چې دا غوي ظرفیتونه ولرسي دي یو غوي داسې لاسي صنایع لري خو موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شاندې چې غوي کېدل سي بخې پټ دي وس ته غنوینې نو خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند لپاره خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني.
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول. که هم دولتي مسؤلین ژمنې کوي خو شجاع همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ورکړي. شجاع غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای د ازادي رادیو هلمند.
د ګڼو اوریدونکو استمیسونه راغلی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي که هر چا د سولې دغه فرصت له لاسه ورکړ نو څومره افغانان چې وژل کیږي په اخرات کې به مسؤول همدغه کسان وي چې وژنې کوي. قدیر تکین لیکلي ټاکنیز کمپاینونه د سولې د پروسې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. داود ماڼکوال له غزني لیکلي طالبان که واقعي افغانان او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای دې له افغانانو سره اور بند وکړي. داود له غزنی لیکلي پاکستان د خپل اختراع شوې او لاسپوڅې ډلې طالبانو هغه مشران وژنې څوک چې د دوی اوامر ته غاړه نه ږدي. عبدالواحد مدقق له لوګره اوس د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي له ښکېل خواوو څخه مو غوښتنه دایمي ورباندې. خپلواک ساپي د لغمان له علي شنګ